څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشن راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې کابل ته د پاکستان د پلاوي د سفر په اړه معلومات درسره شریکوو چې د دې هیئت هدف څه دی او افغانستان ترې څه غوښتنې لري. د ولسمشر اشرف غني د دې څرګندونو په اړه مې چې د طالبانو مرکز پاکستان دی او د پاکستان د پریکړې وخت راغلی د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر اخیستی. دا هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو مرکز پاکستان دی او دا هیواد باید دوی ته د سپارل شوو لیستونو معلوماتو سره سم قاطع تصمیم ونیسي. یو لوړ پوری امریکایي قومندان ویلي په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو وړتیا زیاته شوې ده او پولیس وایي تر دېرشو زیات هغه تاجک وسلوال چې له عراق او سوریې څخه تاجکستان ته ستانه شوي وو بیرته یې تاجکستان پرېښی او عراق او سوریې ته تللي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو مرکز پاکستان دی او دا هیواد باید دوی ته د سپارل شوو لیستونو او معلوماتو سره سم قاطع تصمیم ونیسي. ولسمشر اشرف غنی چې نن د جمعې د لمانځه پر مهال پارک کې راټولو شوو خلکو ته خبرې کولې وویل موږ له پاکستاني لوري څخه د عملي اقداماتو غوښتونکي یو. خبرې او پروسې د کاغذونو پر مخ خبرې دي او افغان ولس په څرګنده د ښاغلي غنی په وینا د عمل غوښتونکي دي.
لیست منظمی افراد و شبکایشان با دولت پاکستان شریک شد. ما منتظر اقدام هستیم. حرف پروسه ای حرفا حرفای روی کاغذ است. عمل واضح و مشخص ملت افغانستان.
ولسمشر اشرف غنی د ورستوی بریدونو وروسته د کابل په شمول په ځینو ولایتونو کې د مخالف وسلوالو پر ضد عملیاتو یادونه وکړه او دا یې بریالي وبلل. نوموړي ویل امنیتي ادارې به د یکشنبې په ورځ ورته د کابل د امنیت یو هر اړخیز پلان وسپاري چې په عملي کېدو سره به په دې ښار کې امنیت بهتره شي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د کابل او د افغانستان د نورو سیمو خلکو د امنیت په برخه کې واړه سیاستونه ځای نه لري او په دې برخه کې به جوړجاړی ونه کړي. یو لوړ پوړی امریکایي قومندان ویلی دی په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو وړتیا زیاته شوې. د امریکا د سمندري ځواکونو یو جنرال روګر ټورنر چې په هلمند کې له نهه میاشتې ماموریت بشپړولو وروسته واشنگټن ته ستون شوی پرون یې په پینټاګون خبریالانو ته ویل سره لدی چې وسلوال طالبان د هلمند په نمایي برخه کنټرول لري خو د افغان ځواکونو په وروستیو میاشتو کې دغلته د خپل واک سیمه پراخه کړي. جنرال ټورنر په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشارکې ولې چې نه هم یاشتې مخکې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره سیمه ته واستول شول. د نوموړي پر ځای بل امریکایي جنرال بنجامین واټسون دغل تزي او د ټورنر په وینا له د سره به اضافي سرتیری هم وي او د افغان ځواکونو د ملاتړ بهیر به نور هم چټکړي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت ګیلان ولسوالۍ کې وي 14 دوه خصي وشلې او 15 تنه نورې چې خصي او ماشومان پکې شامل دي ټپیان کړي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي رډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار د ګیلان ولسوالۍ چرلی سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د ولسی خلکو یو سره چډوله موټر په سړک کې پرې خودل شوی ماین برابر شو. د غزنی د والی ویان وایي مرګ ژوبل د وی کورنۍ غړو ته وخت او ماین وسلوالو طالبانو سای پر سای کړو. فرانسوي چارواکي وایي د پنځشنبې په ورځ د دې هیواد په کلی بندر کې چې د غیر قانوني کډوالو کم دی د افغان او افریقایي کډوالو ترمنځ شخړه کې 15 کډوال په ډزو ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا څلور ایریتریایان چې عمرونه یې له 1813 کلونو ترمنځ دي روغتیايي وضعیت خراب دی. همدارنګه په ورسیر مخارګوټي للی کې 15 سړی هم د سختو ټپونو له کبله روغتون ته انتقال شوي. د افغان او افریقایي کډوالو ترمنځ په دې خوډب کې د دوو پولیسو په شمول تر 12 زیات نور کسان هم ټپیان شوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر دا تر ټولو زیات تاوتریخوالی بللې چې دا سیمه ورسره مخ شوې ده. پولیس وایي تر ډیر شو زیات هغه وسلوال چې له عراق او سوریې څخه تاجکستان ته تر ستنېدو وروسته تاجک چارواکو بخلي وو بیرته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د یو ځای کېدو په هدف منځني ختیځ ته تللي دي. د تاجکستان په شمال کې د سوق دو ولایت د پولیسو مشر قدرت الله نظرزاده نن خبریالانو ته ویل د دې ولایت څلور دیرش هغه کسان چې په منځني ختیځ کې له داعش سره تر یوځای کېدو وروسته تاجکستان ته ستانه شوي وو بیرته سوریې او عراق ته تللي دي. ګومان کېږي چې د تاجکستان پر شمول د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو سلګونه غړي دا مهال په سوریه او عراق کې د داعش ته وسلوالې ډلې په لیکو کې دي. دا ایران پولیسو نه وشتنه خزی د اجباری حجاب په وړاندې د اعتراض په خاطر ونیولې. تسنیم خبری آژانس پرون ویل پولیسو دا کړی دا خزی د یو کمپاین لارې چې د بهر میشتو ایرانیانو لخوا په لار چول شوې د تیروتی او خپل ټکری له سره لري کړی. دا د خزو د نیول کېدو ځای نه دی پړاګه شوې. په 1909 بیا میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته د ایران خلک په شدت د حکومت لخوا څارل کیږي او حجاب د غلطۍ یو اجباري مسله ده. د اجباري حجاب نه مراد په خاطر د پنځشنبه په ورځ د نه وشتنه خزی په داسې حال کې نیول کیږي چې تر دې وونه مخکې هم لږ تر لږه شپږ تنه نورې ښځې او نجونې د حجاب د نه مراد کولو په خاطر پولیسو نیولې دي. او د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف کشري لور ویلي چې د یونسکو په سازمان کې د ازبکستان د استازي په توګه دنده پرېږدي. لولا کریموف 15 میاشتې مخکې ویلي و استعفا کوي، خو نن یې په ټولنیزو رسنیو پر خپلو اکاونټونو لیکلي چې د کار وروستۍ ورځې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. کابل ته د پاکستان د پلاوي د سفر په اړه د افغان حکومت یو ویان دوی
مدارک و اسناد را که افغانستان به اونو سپرده بود و چگونگی همکارشان به افغانستان برای نابودی لانه های گروه های تروریستی در پاکستان از مسائلی است که بحث میشد.
که چرته اسلام آباد د کابل غشتونو ته سر ټیټ نکړ، افغان حکومت په څه کوي؟ د سیاسي چارو کتونکی مجیب المار وای
موږ د ګاونډي کوټو غنښ کورو له پاکستان سره خاصه اړیکې پرې کړو، اما کولی شو اړیکې یوازې د کنسولي خدماتو تر برید را ورسوو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې دینی عالمانو د افغانستان له عالمانو وغوښتل چې ملي ګټو ته پام او درناوی وکړي.
علماء شته خو هغه صرف هماغه خط سره چې ورته غځېدلی د هغې سره ځان جوړ کړی دی، ملکیت ته ځان نه ښکاره کوي. افغانۍ چې دی هغه په خپل همروزه جون کې نه استعمالوي، ملي سرود ته نه ودرېږي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو په ایران کې د یو شمېر ښځو له نیولو خبرو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. افغان حکومت هیلمن دی چې پاکستانی پلاوی د اسلام آباد له ژمنو سره کابل ته راشي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وای پخوا تر دې کابل ته د پاکستانی پلاوی راتګ ښه نتیجه نه ده ورکړې، خو دا ځل افغان حکومت له پاکستانه د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. پاکستانی پلاوی به سبا کابل ته راورسی شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای که څه هم په خاطر دې کابل ته د پاکستانی پلاو راتګ خنه نتیجه نه ده ورکړې، خدا زل افغان حکومت د پخوا پشان منتظر نشي پاتې کېدل. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر اسلام آباد ته د دوو افغان چارواکو له سفر وروسته تر سره کیږي او تمه ده چې پاکستانی پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته راشي. د ښاغلی مایسم په خبره پاکستانی پلاوی به هغه هیواد ته د افغانستان له لورې د تروریستي ډلو اړوند د ورسپارل شو اسنادو په باب ځواب ووایي.
د هغه اسناد او مدارکو په اړه چې افغان پلاوی هغوی ته سپارلي وو، د هغو پر ارزیابۍ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د ځالو د لمنځه وړلو په خاطر به د خپلو مبارزو د څرنګوالي په اړه خبرې وشي. کوم افغان پلاوی چې پاکستان ته تللی وو په نتیجه کې لومړی ځل دی چې پاکستان یې مني چې تروریستي ډلې د افغانستان پر ضد د پاکستان له خاورې استفاده کوي.
راپورونه لمخې د شنبه په ورځ به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسیږي. خاغلی میسم په دې اړه چې که پاکستان بیا هم په دې برخه کې رښتینی عمل ونه کړي د افغانستان وروستۍ هڅې به څه وي څه ونه ویل. خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي د اسلام آباد له سفره له راستنېدو وروسته وویل افغانستان به نورې لارې غوره کړي، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د اسلام آباد له سفره له راستنېدو وروسته په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د تروریستانو د ملاتړو ادارو په اړه یې کره او انکار نه منونکي اسناد پاکستان ته سپارلي دي. د ملي امنیت عمومي رئیس وویل پاکستان پخوا انکار کاوه، خو دا ځل یې ومنله چې تروریستي ډلې د دوی له خاورې د افغانستان پر ضد حملې تنظیموي. اسلام آباد ته د افغان پلاوی سفر په داسې حال کې کیږي چې کابل په وروستیو دوو اونیو کې د مرګونو تروریستي حملو شاهد و چې د کابل ځینې ښاریان، امنیتي منصوبین او ځینې بهرنیان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په ظاهر کې افغانستان په دې هڅه کې دی چې پاکستان د دغو حملو په مخنیوي کې له افغانستان سره همکاري وکړي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي په دې برخه کې د پاکستان نیت ته د شک په سترګه ګوري. د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکانی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، اسلام آباد یو ځل بیا هڅه کوي چې په خپل دوه مخي سیاست سره پر ځان د امریکا فشارونه کم کړي.
په نظر ما آمدن هیئت پاکستانی په افغانستان،
زما په آن افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر او دغه اړیکې چې اوس پیل شوي د پاکستان له لوري رښتینی نه دي. پاکستان تل د فشارونو پر مهال غواړي دغه فشارونه کم او وخت ومومي، خو امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي، په دې معنی چې دغه فشارونه کافي نه دي.
خاغلی کلکانی وای پاکستان به هغه مهال د تروریزم پر وړاندې رښتینی مبارزې ته اړ شي چې نړیوال فشارونه پرې زیات شي. دی وایي پاکستان باید د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه په تور لیست کې شامل او بندیزونه پرې ولګول شي.
د پاکستان پلاوی سبا کابل ته راځي او افغان حکومت هیله من دی چې اسلام آباد تر دې وروسته د مشکوکو ترهګرو پر ضد جدي اقدامات وکړي. بل لور ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن په کابل کې د جمعې تر لمانځه وروسته د جماعت مخې ته په ارک کې وویل د طالبانو مرکز په پاکستان کې دی او د پاکستان د تصمیم وخت راغلی. په تیرو نږدې دریو کلونو کې هم ولسمشر غني له پاکستانه ورته غوښتنه لرله، خو تر دې دمه افغان حکومت وایي چې اسلام آباد غوښتنې نه دي پر ځای کړي. که دا پلا دا غوښتنې نتیجه ورنه کړي، کابل څه کولی شي؟ په دې اړه د سیاسي چارو له کتونکي مجیب المار څخه اور.
پاکستان سره اړیکو کمښت ده، په دې معنی چې موږ د یو ګاونډي په توګه نشو کولی له پاکستان سره خپل اړیکې پرې کړو، اما کولی شو اړیکې کمې کړو او اړیکې یوازې د قونسلي خدماتو تر برید را ورسوو، او دا هغه څه دي چې په پلان کې دي.
المرسب که چېرته همداسې وشي، فرضیه ده چې ډیپلوماتیک اړیکې له پاکستان سره کمزوري شي، نو فکر کوي چې دا نتیجه ورکوي؟
قطعاً، یعنی موږ هغه ملموس نتیجه غواړو، هغه نشو ترلاسه کولای په دې اسانۍ سره تر هغه پورې چې د پاکستان په ستراتیژیک لید کې بدلون رانه شي. نو ضرورت دا دی چې پاکستان باندې یو څه فشار باید زیات شي. د سیمې په کچه البته دا فشار زیات شوی هم ده، خو مشکل دا ده چې د نړیوالو اړیکو کې دغه د قدرتونو تعامل یو څه بدلون موندلی ده، او موږ د یو قدرت په ځای د څو قدرتونو شاهد یاسو چې په نړیوالو صحنه کې ظهور کړی ده. نو که دغه څه قبول شي، بیا کېدای شي پاکستان یو څه کنټرول شي.
د افغانستان حکومت ځینو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې وار له مخې د ناټو له شریکانو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرې کړې دي چې په پاکستان باندې نور فشارونه هم زیات شي. آیا ممکنه ده چې دغه لویدیز قدرتونه د افغانستان د غوښتنه ومني او په پاکستان باندې فشار زیات کړي؟
دا یو ځواب دی چې پاکستان باندې بریدونه زیات شي، لکه څنګه چې په روسیې کې فشار شوی چې د امریکا نوې پالیسۍ چې د افغانستان او د ماسیا چې د برخې ځانګړې کړې شي، یا تر هغه وروسته یې نه لمن کې وړي او یې باندې عملیات کوي. نو هیله مند شي چې پاکستان د بیا څه نرم شي او کله نرمي ته نه کې دی شي د افغانستان په څیر ورته افغانستان په تړلې دي د دې یو غیر مستقیم او کې دی چې تر هغه وخته ته وړي او دا په دې مشروع کې هغه ته چاپی وایي.
المرسب تر اوسه پورې مو په دې فرضیه باندې خبرې وکړې چې کچرته پاکستان همکاري ونه کې، لیکن کچرته پاکستان همکاري وکړي څومره همکاري ممکن ده چې دازل پاکستان وکړي؟
هغه څه چې افغان حکومت سره د انسان لري هغه فوجي برخه ده، خصوصا مشخصا امنیتي برخه ده، او هغه دا چې دوی پاکستان باید د هغه ترګورو پر وړاندې کلک دریس خپل کی او د ټول ترګورو پر وړاندې یو شان چلند وکړي، خصوصا د خاني شبکې پر وړاندې او هغه حکومتان چې د پاکستان په خاور کې او د پاکستان په کنټرول باندې سیمو کې ژوند کوي، د هغه پر وړاندې باید پاکستان اقدام وکړي.
د افغانستان حکومت ویلی دی چې پاکستان ته د ځینو کسانو لیست هم سپارل دی. آیا دا هیله شته چې پاکستانی پلاوی چې د شتنبې پر ورځ راځي ممکن د ځینو کسانو د ور سپارلو په برخه کې ژمنه وکړي؟
ولا خبر نه چې ژمنه انتظار وراخو ده، یعنی حکومت افغان حکومت په دې نظر ده چې باید پاکستان ځان سره پاکستان راوړي، د کوم کسان مې سره راوړی هغه به پاکستان نظام سره راوړی او کرای نور دي نو په دې باندې پاکستان هم کرنی کی او بیا تر پچی باندې واقع ځای کی او دې بیا هم سره کوم لاسر کی
المرسب مننه
خیر اوسې شي ورسې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پوز یو جګپړې قومندان وایي چې افغان ځواکونو د وسوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې شپږ مختک کړی دی. بریج جنرال راجر ټرینر چې په افغانستان کې د کار دوره پای ته رسیدلې ده هم ویلي دي چې افغان او امریکایي ځواکونه د محل وسوالو طالبانو سره په درنو جګړو کې شکیل دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس په یوه نړیواله مسله راوخلو. په ایران کې یو شمېر ښځې چې ټیکري یې له سرونو لرې کړي وو نیول شوي دي. له عصمت څاروان سره په دې موضوع غږیږم چې لومړی به دا ترې واورو چې د نیول شویو ښځو شمېر څو دی. په ایران کې یو شمېر ښځې چې ټیکري یې له سرونو لرې کړي وو نیول شوي دي. موضوع عصمت څاروان څارلې ده، په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، دغه میرمن چې نیول شوې ده شمېر څو ته رسیږي؟
د ایران پولیس وایي چې نه وی ښځې نیول شوې دي او وایي چې دغه ښځو اعتراض کړی وو د حجاب په ضد یا د اجباري حجاب په ضد، نو ټیکري له سره لرې کړي وو نو ځکه دوی نیولې دي. تسلیم خبري اژانس پرون وویل پولیسو دا ښځې د یوه کمپاین په خاطر نیولې دي. د پولیسو په وینا دوی یو کمپاین پیل کړی دی او دا کمپاین له بهره تشویقیږي او هڅول کیږي چې له سره ټیکري لرې کړي او حجاب رعایت نه کړي، نو ځکه دوی دا کسان نیولې دي.
دا ښځې په کومو ښارونو کې نیول شوې دي او کنه په تهران کې ټولې نیول شوې؟
د دغو ښځو د نیول کېدو ځای ایراني مقاماتو او شانسونو نه دی څرګند کړی. البته ګومان کیږي چې په تهران کې بنول شوې وي، ځکه چې اکثرا اعتراضونه په تهران کې شوې دي. په 1990 میلادي کال تر اسلامي انقلاب وروسته د ایران خلک په شدت د حکومت لخوا څارل کیږي او حجاب په دغه هیواد کې اجباري دی. د اجباري حجاب د نه مراعات په خاطر د پنځشنبه په ورځ د نه ویشتنه شزي په داسې حال کې نیول شوې چې په روانه اونۍ کې لږ شپږ نورې شزي په تهران ښار کې په ورته اعتراض نیول شوې دي. له همدې کبله هم دا احتمال زیات دی چې دا شزي به په تهران کې نیول شوي. ایران د حجاب د سارولو لپاره ځانګړي پولیس لري. دا به هم اوریدونکو ته ووایو چې دا پولیس په کوڅو، پارکونو او عامه ځایونو کې ګرځي او په اصطلاح چاپی اچوي. ناببره یو ځای ته راوځي او هغه ښځې چې د دوی په نظر حجاب یې نه رعایت کړی هغه نیسي. دغه ښځې البته له یو سره متفاوتې دي، دوی بیخي ټیکرای لري کړی وو او د ایران پولیس عموماً هغه ښځې دا د مخکې چې مې اشاره وکړه چې چاپی اچوي په هغو ښځو یې اچوي چې هغوی د ټیکرای پوره نه سر کړی.
په پیل کې تاسو وویل سي امنیتي ځواکونو او بیا مسؤولو کسانو تور پوری کړی دی چې دغه کسان له بهر تشویق شوي. که چیرته دغه تور په دوی باندې لګیدلی نو دا خو ممکنه ده چې ډیره سخته سزا هم وکړي.
کېدای شي او دا هم احتمال لري د دې لپاره چې هغوی ته سخته سزا ورکړي او یا سخت سزا ته پلمه په لاس ورشي هم همدا تورې لګولی وي. دوی ویلي دي چې دغه کسان د یوې دسیسې او د یوه کمپاین پر اساس باندې راوتي دي او سرونه لڅ کړي دي او د دې کمپاین تشویقونکي هم له ایرانه د باندې دي.
لا اسمت سروانه په مننه په وی خبرتیا پسې کونړ ته ورځو او هلته د دینی عالمانو نظر در سره شریکو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دینی عالمان باید په افغانستان کې د روان جنگ بندولو او سولې راوستلو کې پوره ونډه واخلي چې تر اوسه دغه برخه خواره ده. په کونړ کې دینی عالمانو او دولتي چارواکو په یو غونډه کې دا خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل له کونړ د روح الانوري پورا پور کې.
د کونړ والی وحید الله کلمزی په دینی عالمانو غږ وکړ چې باید په هیواد کې د روان جنگ د پای ته رسیدو او د سولې راوستلو لپاره په خپلو ویناو کې خلکو ته پوره څرګنده کړي چې اوسنۍ جنگ په افغانانو تپل شوی او ناروا دی
چې په افغانستان کې دیوینه باران دی سیلابونه دیوینه روان دی ور بل دی دولما ورل پر جوړیږي او مسؤلیت دې تر څو د منبر د لارې حقایق بیان کړه د ټولنې ته نجات ورکړه مو په دې باندې باور لرو چې د یو حکومتي چارواکي د یو مسؤل تاثیر د خبرې په دې ټولنه کې دومره نه دی کتلی وي دیني عالم چې نو که دیني علما کرام حالات ته کتو د منبر د لارې وضاحت ورکړه په مسایلو دولت دې را د دغه خوندزی مخنیول شوی وي د صلح لپاره د عملیات لپاره به لاره هواره
د ارشاد حج او اوقاف وزارت موین عبدالحکیم منی بویل د افغانستان د یووال دښمنان کوخخ کوي چې دلته د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات زیات کړي څو یو متحد افغانستان لمنځه یوسي چې د قومي اختلافات او بلشوي اورته لمن وهلو کې یو شمیر افغاني سیاسيون او چارواکي هم شریک دي
اما اوس ور باندې د رضاعت سرمایه گذاری روانه ده چې مذهبي تعصبات په افغانستان کې پیدا کړي او دا قومي تعصبات تو دیو رو جهالت ته رسیدلی دي سیاست مداران هم په کې ښکیل دي علما هم په کې ښکیل دي دولتمندان هم په کې ښکیل دي د دغو دواړو دسیسو په مقابل کې چې زموږ د هیواد د له منځه وړلو زهر دي دا دواړه
منیب وویل دینی عالمان کولی شي چې دغه اختلافات له منځه یوسي او په دې وطن کې د ټولو قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته کړي
او دغه توتیو په مقابل کې هر څوک مبارزه کولی شي شک نشته او علما کولی شي چې هغه د اسلام د مقدس دین په رڼا کې د مسلمانانو په وحدت باندې د مسلمانانو په غټو غټو باندې خلګو ته توضیحات
ورکړي. دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان هم په علماء غوږ کړ چې د خپل یووالي سره کولی شي چې ولس متحد کړي او وسنۍ ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
چې علماء متحد وي، ملګری وي، ولسونه ورسره ملګری وي، نو ملک د جوړېدو طرف ته روان دي. تاسو د کونړ خلکو تل دا ثابت کړي، تاسو علماء قابل د قدر دي، د کونړ ولسونه قابل د قدر دي، د کونړ ځوانان قابل د قدر دي، ژورنالیستان قابل د قدر دي. یعنی تاسو تل نظام حمایه کړی دی، تاسو ته باید خلک په درنده سترګه باندې تل وګوري او کونړ څوک وروسته ولایتونو کې رانه ولي، بلکې ښه توجه ورته وشي.
مولوی نجیب الله حقیر وویل په پاکستان کې د حکومت او مولایانو ترمنځ هم غږی موجوده ده، هلته یې علما راټول کړل او د خپل ملک د بقا دپاره فتوا ورکړه. په افغانستان کې علما شته، حکومت هم موجود دی، خو یو لوری هم داسې کوم اقدام ونه کړ چې دلته د روان نیابتي جنگ مخه ونیسي.
تاسو ولیدل چې په پاکستان کې رښتیا 2000 علما راغول شو او هغه د خپل نظام او ولس پر رابطه د خیر فکر وکړو. افسوس، بیا هم افسوس او هزار ځل افسوس چې په افغانستان کې د علما نه ډک دی. داسې یو ابتکار او تدبیر نه نظام ونیو او نه علما ونیو. په داسې حال کې چې دلته علما شته، خو هغه صرف مماغه خط سره چې ته غزیدل د هغې سره ځان جوړ کړی دی، میډیا ته ځان نه ښکاره کوي. افغانۍ چې دی هغه په خپل همروزه جون کې نه استعمالوي، ملي سرود ته نه ودرېږي.
خلک وایي دینی عالمان د جنگ په دواړو خواو کې موجود دي. لومړی باید دغه عالمان په خپل منځ کې وړ او پړ سره معلوم کړي، یو موټی شي. د نورو د ګټو په ځای باید د خپل هیواد او ولس ګټې په نظر کې ونیسي او دلته د جنگ بندولو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي. همدا علما دي چې خلک یې خبره مني، د دوی په خولې ولس روا ته روا او ناروا ته ناروا وایي. غونډه د کونړ ارشاد حج او اوقافو د نوي سرپرست رئیس نورالمعبود احساس د پیژندنې لپاره جوړه شوې وه، چې پکې دینی عالمانو، قومي مشرانو، د یاد ریاست او نورو ادارو مامورینو هم برخه اخستې وه.
ستاسو له پیغامونو
دائم پیغام در کندار در ولایت لوگلی اصلا نادی که تر نوری در داگه در پیو واکسین چکری در پیشکاری شلوبی بایدیش کرد پیشکاری در بودی رو کرد که پلا اصوار گی و اولا کرد دور آنا ویشل ایسا ویستای در پیسو در پار دام چه امر کری اکثر کشنان تیبی کیج مریضانی تر خرایتی بر لبی در برای تو علا خلق این کار زینی کنی داگه بایدی چه لان شه پو خلقو تا چه پیشکاری پییجی آقا چهار کشنی تیلگوالی داگه مریض
بله السلام علیکم احمد ظاهر تلم لوګر ولایت ازر ولسوالی اکبر خیل کې نه اوس مهاله سره بیسودو پلنه تماس کیم. دغه د بیسودو پلس سره کې کوم ملي اردو عسكر ولاړ دي دا خو زیاتای دا ځکه چې ځینې ناامن سیمې دي چې هلته د پوز نشتوالی ده او دلته د پولیس سر کې دوی همداسې ولاړ وي، کوم موټر همداسې صحیح تلاشي ته دوی نه وي ولاړ. ترافیک چې کوم دي هغوی هم دا مسؤلیت لري چې ګاډي تصادم یعنی ټکر په وخت کې دوی هلته ځان ورسوي، خو دا پولیس ته خو دا اړتیا نشته چې دوی د پلو په سر کې ولاړي او کوم ګاډي چې تېرېږي دوی او پلو کې بیا داسې راشي چې یو ګاډی ودرېږي نو بشي خو بیا مسلسل څو ګاډي ولاړي. ځینې نامې سیمې دي هلته بیا نو اردو او پولیس دا هېڅ شی نه وي او یوازې محلي پولیسو سره جنګېږي، خو دلته دا بېسده پرېږي چې دوی ولاړي. دوی ما دا خواهش ده چې دوی داسې ناامن سیمو ته ولېږدوي. دغه مې پیغام و. السلام علیکم.
یا زادی را دو نه دغه مننه چې دی مونږه غږ جاي تر صحیح اولادې زوندې لې. یا زادی را دو لترپه د کابل ټولو خاريانو ته دراډ ور کوم چې دا ظالمان دي، دا به خدای تباهي دا ځان وزونکی او دا نوري جنگي دي او تا خبر دا الله تعالی چې څوار خطا نه کوي. مر خوستا په بلستان کې کپ جنگ کې کپ اچش کې مر خوستا مونږ پیدا یو او مر مونږ علاوه پیدا کړی دا ورته خو به ټول شرمندګۍ او دا افغانستان هاورا او اسلام دا به کامیابی او الله دې دوی تباه کړي او څوار خیانت کوي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې بیا هم ستاسو په شخ ګڼ پیغامونه خبرو. لدی خبر یو چې له اوبو برېښنا ترلاسه کیږي. په وروستیو کې په افغانستان کې لمریزه برېښنا هم زیاته شوې ده. د افغانستان په جنوب برخو کې له باد څخه هم برق ترلاسه کیږي، خو له افغانستان بهر په عربي متحد اماراتو کې له کثافاتو د برېښنا ترلاسه کیږي. په دې اړه له عصمت څاروان اور.
د متحده عربی اماراتو په دوبی کې له خزلو یا کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز جوړیږي. په دې برېښنا کوټ کې به د ورځې 5500 ټنه خزلې په برېښنا بدلې شي. د دوبی چارواکي وایي چې دا به په نړۍ کې له کثافاتو څخه د برېښنا د تولید تر ټولو ستر مرکز وي. ویل شوي چې په دې برېښنا کوټ کې د کال 2 میلیون ټنه کثافات په انرژي بدلېدای شي. دا د دوبی د یو کال د ټولو خزلو په سلو کې له شپېتو سره برابر دي. په دوبی کې د جوړیدونکو برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 115 میگاواټ دی چې دغه ښار د یو کال د ټولو مصرف کیدونکو انرژي په سلو کې 2 کیږي. په بل وینا له خزلو څخه به په دوبی کې 140000 کورونو ته برېښنا برابر شي. همدا اوس په چین کې په انرژي د خزلو د بدلولو یو ستر برېښنا کوټ تر کار لاندې دی چې ګومان کیږي د نړۍ پر برېښنا د کثافاتو د بدلولو تر ټولو ستر برېښنا کوټ پوي. خو د دوبی برېښنا کوټ تر چینایي هغه هم ستر دی. د دوبی برېښنا کوټ به د چین تر هغه 40 میگاواټ زیاته برېښنا تولید کړي. ټاکل شوی دی چې دواړه پروژې تر 2040 میلادي کال پورې بشپړې شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا د پوځ یو ځواک پړې قومندان وای چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې شپږ مخته کړی دی. بریج جنرال راجر ټرینر چې په افغانستان کې د کار دوره پای ته رسیدلې ده. دا خبر هم کړی ده چې افغان او امریکایي ځواکونه د محله وسوالو طالبانو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي. په دې اړه وړاندې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تفصیل درکو، او په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس 4:30 شوي، لنډ خبرونه له اجمل انسخاور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د امنیت د ټینګښت په خاطر نوي پلانونه په نوو پلانونو کار کوي، او په دې برخه کې ټاکل شوی چې د یک شنبه په ورځ به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو مشران د کابل یو هر اړخیز امنیتي پلان وړاندې کړي. دا غزنی ولایت سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت ګیلان ولسوالۍ کې یوې 14 دوه خزي وژلې او 15 تنه نورې چې خزي او ماشومان پکې شامل دي ټپیان کړي. د غزنی د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې پیښنن سهار شوې ده او د پیښې قربانیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. یو لوړ پوړی امریکایي قومندان ویلي په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو وړتیا زیاته شوې ده. دا امریکا دا سمندري ځواکونو یو جنرال روګر ټرنر چې په هلمند کې لنه همیشتنی ماموریت بشپړولو وروسته واشنگټن ته ستون شوی، پرونی په پینټاګون کې خبري اعلان ته ویل سره لدی چې وسلوال طالبان لا هم د هلمند په نبایي برخه کنټرول لري، خو افغان ځواکونه په ورستیو کې په دغه ولایت کې پیوړی شوی او د واک ساحه یې پراخه کړې ده. او فرانسوي چارواکي وایي د پنځشنبه په ورځ د هیواد په کلی بندر کې چې د غیر قانوني کډوالو کمپ کې دی د افغان او افریقایي کډوالو ترمنځ شخړه کې 15 کډوال په ډزو ټپیان شوي. پولیس وایي تر ډیر شو زیات هغه وسلوال چې له عراق او سوریې څخه تاجکستان ته ترسنیدو وروسته تاجک چارواکو بخلی و بیرته د اسلامي دولت د وسلوال ډلې سره د یو ځای کېدو په هدف منځني ختیځ ته تللي.
په لاندو خبرونو کې مودا خبر درلو چې د امریکا د پاوز یو جګپوړی قومندان وایي چې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې پرمختګ کړی دی. بریج جنرال راجر ټرنر چې په افغانستان کې د کار دوره پای ته رسیدلې ده هم ویلي دي چې افغان او امریکایي ځواکونه د محله وسلوالو طالبانو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي. د امریکایي قومندان پخوا هم ویلي وو چې هلمند ته د امریکایي ځواکونو له رسیدو وروسته د دې ولایت پراخې سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي او د افغان ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پورکی.
په افغانستان کې د امریکا د پلیو سمندري ځواکونو یو قومندان بریج جنرال راجر ټرنر وای له هغه وخت چې امریکایي پوځیان په هلمند ولایت کې ډیر شوي دای له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو په ورتیا کې زیات پرمختګ ویني. خو جنرال ټرنر چې پرون د امریکا په دفاع وزارت کې یو خبري غونډه توینا کوله دا یادونه هم وکړه چې وسلوال طالبان اوس هم د هلمند ولایت پر نیمای قلمرو ولکلری او افغان او امریکایي ځواکونه په هلمند او د هیواد د جنوب په ولایتونو کې په سختو جګړو کې ورسره ښکیل دي. په هلمند کې په خوا هم امریکایي ځواکونه ډیرو، خو په 2014 کال کې ورسره له هغه لدی جګړه ځپلي ولایت څخه وتل چې امریکا او متحدانو یې له افغانستان خپل ډیری سرتیري وایستل. نه میاشتې مخکې د امریکا د حکومت د نوې تګلارې له مخې هلمند ته نور امریکایي پوځیان واستول شول. د امریکا او ناتو ځواکونو د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته ورسو، د پوځي عملیاتو مشري افغانانو ته وسپارله او د دوی ونده له جګړې څخه د افغان ځواکونو روزنې ته بدله شوه. جنرال ټرنر د افغانستان په جنوب لویدیز کې د نړیوال ائتلاف په مشرتابه کې د خپل خدمت د دورې له بشپړولو وروسته نږدې لس ورځې مخکې امریکا ته ستون شو. د ټرنر پر ځای بریج جنرال بنجامین واټسن په داسې حال کې په هلمند کې د امریکا د پوځي قرارګاه د قومندان پر دنده ګمارل شوی چې په پام کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ له امر سره سم د ولایت نور سرتیري واستول شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته وسلوالو طالبانو د هیواد په ډیرو سیمو په تیره په هلمند کې چې د کوکنارو پراخي کروندې لري زیات شمیر سیمې ونیولې او سیمه ایز چارواکي اټکل کوي چې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په سلو کې پر نږدې اتیا قلمرو ولکټینګ کړی ده. د دې سرګندونو په جواب کې امریکایي چارواکو په هلمند کې د ډیره افغان ځواکونو د روزنې لپاره د پلیو سمندري ځواکونو د درې سو سرتیرو استول اعلان کړل. د 2018 کال په اپریل میاشت کې افغانستان ته لرسیدو پر اوروسته لمړی یو څو میاشتو کې جنرال ټرنر په یو خبري غونډه کې ویل چې د د تر قومندې لاندې ځواکونه وتوانېدل له افغان ځواکونو سره د ځینو سیمو په بیرته نیولو او په ځینو نورو کې د امنیت په ښېګڼه کې مرسته وکړي. نوموړي هغه مهال همداراز ویلي و چې د امریکایي ځواکونو لرسیدو وروسته د افغان ملي دفاعي ځواکونو تلفات هم په سلو کې څلوېښت رقم شوی دی. د امریکا پاوځ هلمند ته د ایلاس په نوم جنگي جټ الوتکې هم واستولې څو طالبان او د مخدرو موادو کاروباریان په نخښه کړي. ولسمشر ټرمپ په اګست میاشت کې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه چې لمخې واشنگټن د افغان ځواکونو د روزنې لپاره نور 3000 سرتیري هم افغانستان ته واستول.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ ستاسو هغه نظرونه او پیغامونه اورو چې په کابل کې د شنبې د ورځې د بریټ پاړه تاسو سره شریک کړي دي. په هغه بریټ کې چې تر سلو ډیر کسان پکښ وژل سو بیا تاسو نور ستونزو ته هم ورسو.
السلام علیکم. بار سلام دی کابل د حلړی پېښه دغه سخت پېښوله او ټول افغانان په دې باندې سخت غمجن دي او خدای دې کړي په افغانستان کې سولې او ثبات راشي. السلام علیکم.
هالو السلام علیکم. دا پکتیا څمکنیو لسوالینا سمی الله خلیمی تندر خبر کوم. د کابل پرونی 14 سخت و دردولو ډیر سخت پاشو. الله تعالی د شهیدانو کورنۍ ته بخانه وکړي. نور په افغانستان کې خدای پاک دې وینو بېدل بند کړي.
سلامونه. زه عبدالحد خاکرانوال خاکبغان ولسوالۍ زه خبر سره په تماس کېم. تېره ورځ د کابل په منځ کې د یو درندې چاودنې ریپورت رسنۍ خپور کړ او په دې کې زیات تلفات واوښتل. زه وایم چې طالبان باید که چېرته په افغانستان کې جګړه مخ ته وړي دوی باید بردونه چې هغه د ملکیانو د تلفاتو سبب ګرځي هغوی ته باید ډېره توجه وکړي او له هغو د خزان وساتي. لکه نن چې په کابل کې دا مشکل رامنځته شوی دی ولو که په دې کې به د کورنۍ چارو وزارت اړوند مسؤلین هم وي خو د رسنیو په قول چې ډېر تلفات یې ملکیانو ته اوښتي دي موږ ټولو ملکیانو ته د زړه له تله جنتي د زړه له تله هغوی ته تسلیت وایو او هغوی سره په دې غم کې شریکان یو او پاتې شونې ته صبر جمیل غواړو. دوی خواران هسې په خپله غریبۍ اخته وو ولو که دا مشکل ورته رسېدلی ده له دوی سره له ټول افغانستان لکه طالب وي که ملا وي که عام هر څوک ورسره په دې غم کې شریکان دي خو باید دا طالبان وي که هر څوک وي خپل دښمن خپل دښمن په نښه کړي په داسې ځای کې چې چاته د ملکیانو سبب ګرځي. وسلام به احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. د منډلاتي او سدين کې هم راځي او هم شریکي کوم د کابل د زوردي مسمانانو سره. دا چې په افغانستان کې هر ورځ د انسانانو د وژلو کې چې څه دي د وژلو زمواري په غاړه خصي وي آیا د دې افغان ولست وژلو تعداد او د دې د ولست د وژلو تعداد تر کوم اندازې دی په کې کار خسته دي د ورځې زر زر نه پر غواړي چې ووژل شي که د ورځې 15 غواړي چې دوی ووژل شي نو که رحم شفقت وکړي په دې ولس باندې مهرباني دي وکړي خپل د ایمان اظهار به دې نه کول کېږي چې سل دوه سوه یو نیم سل ووژه بس ته مؤمن مسلمان یې. اسلام په دې دهشت او وحشت سره منځته نه دی راغلی. اسلام په ورورولي په اخلاص او په داسې لاره سره راغلی د افغانستان او په ټول نړۍ کې ځلېدلی دی چې دا اخلاق پر بنا باندې ځلېدلی دی. دا خو اسلام نه دی. په دې باندې د اسلام حکم څوک نشي کولی که چیرې څوک وواړي یو څوک ووایي چې دغه مسلمان و نو چې دا یو انسان سل وژني دې ته مسلمان ویل کېدلی شي نه ویل کېدلی شي. پاکستان او نور دولتونه چې د افغانستان د وینې تویدنه غواړي
د افغانستان د انسانانو کمښت غواړي چې په افغانستان کې د انسانان کم سي بالا بالا دي چې ژوند دې ټول ختم سي دا خو د منلو وړ نه ده. الله جل شانه دی په نړۍ کې اسلام او مسلمانان برقرار ولري. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم انعام اللہ ذکر نهار ولای د جړې وسوال دي. ما ده د لوړ پړو چا واک سره دا هوسته ده پرونی حمله چې په کابل کې ورسو نور ډیر ملکیان شهیدان سول په شهادت ورسېدل او ډیر زخمیان سول. لا په شهیدان ولا پاک کی تکان تعدل شفا ورکړي. مجھے کورنی سے حکم راضی سیو عثمان ڈاکٹر صاحب اشرف غنی و ڈاکٹر صاحب عبداللہ خدا خواہش تھی شاید اجید بریتو مخ یا ہوں شفا یا تو خارج میں سو ہوتا ان کی پدائی وہ ہمیں کہ تو بور ہے بس سلگون از مرد گناہ یا شہیدان سول عبد گناہ سلگون تکان سول یا جی مسل سول جی مسل دا وقت چاہیے فارج میں پر افغانستان و رحمی زیادہ تو عجم پر افغانستان کی سول دارا ہو جو اچھا سلام
دا حلا ایسا یوٹول کن کن گوتا سلامون آونی کیجی لیونانی کن بعد سلام دا تاریبان سکم وحشانہ په کابل کې کړی د سیسل لپاره شیدان کړی دي. دوی ته او دوی هغه لاسپوڅو ته او دوی چې هغه ورسره همکاران دي لاتالاخ نه دوزخ غواړو نور بس کې هلې ګونه خپل ورو خپله مه وزنه پاکستان په خوله افغان مه وزنه مننه هیله ده ستا زما پیغام نه سي
د کابل وروستی ترورستي مسؤلیت د اول د کرزی په غاړه دی چې 1200 طالبان دا بګرام نه خوشی وکړه. دوه هم دا شپانی په غاړه دي چې اوس د حکمتیار ترورستي ډلو د بندیخانه نه خلاص وکړه. د کابل خاریان زما په عقل زما په فکر د دې په غاړه ونیسي چې دوی دا ترورستي ولې خوشی وکړه.
ہلو السلام علیکم. زه د زاهر دولت څخه کې افغان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې محترمین ده. د کابل برید موږ په کلک الفاظ سره غندو دا د اسلام خلاف او د قران خلاف عمل به هر څوک شي کوي چې که طالبان وي که غیر طالبان وي که هر څوک یې د دې په وړاندې باید سخت مقاومت وشي. او نور دا د زغم خبره نه ده چې نور دلته خلک وایي چې وی غنده او فلانې وکړه دا کار به غندلو نه کېږي. د دې سره سخت عمل وشي له دغو خلکو سره د عمل وشي او د دغو له هغو خلکو سره د عمل وشي دا خلک روزي افغانستان ته رالیږي. نور نه د ټولې نړۍ کې موږ دا غواړو چې د دې خلکو په ضد باندې سخت ګامونه پورته کړي او دا خلک د اسلام د چوکاټه وتلي دي. آیا سل کسان انسانان سل کسان پسونه به چرګان به څوک ووژني؟ د اسلام کار ده دا څنګه طالبان دي چې دا عمل یې په غاړه واخیست او دغه ناوله او دغه غیر انساني عمل یې په غاړه واخیست. وسلام به احترام.
هو زه عبدالرحمن رحماني د هلمند ولایت څخه ساعت ته پر پیغام پرېږدم. دا رقم پرونی غمزه چې پیښه شوې ده دا تر شا د لاس د کسابانو انسانان د کسابانو دی. اول ما هغه پر هغه د پښتونخوا والا دی هغه د چې وایي موږ لارو بار پښتانه یو دي پر هغه باندې زما دا دغه دا زغ دی چې ستاسو غیرت کوم ځای ته ورسېدی ستاسو هغه کوم افغانی شهرت چې وایي چې موږ دا څو کاله کېږي چې د افغانانو سره هم ځان دورې دورې کوي د پنجابیانو سره هم ځان دورې دورې کوي د هغو غیرت نن کوم ځای کې ته رسېږي کوم ځای کې باندې دی زخ کوي. وسلام په ازادي راډیو به احترام.
السلام علیکم. زه پیغام پرېږدم د کاپیسا ولایت نه. که دغسې جنایتکاران دغسې بدبخته د وطن دښمنان که اعدام شي او داسې اقتصادشان اعدام شي داسې قاتلان اعدام شي انشاءالله چې د حکومت او د ملت وطن به نورم رانږدې شي او که داسې جنایتکاران نن بندیانېږي او سبا ازادېږي او بېرته خوشې کول کېږي زه وایم چې دومره به وطن د حکومت او د ملت پیدا سی چې اته څوک به تعبیر هم نشي استلای. نو زه دغه کسان چې اعدام کړ په پلوچرخي کې زه له اشرف غنی نه ډېر ډېر مننه کوم. دغه خونخوران دغه جنایتکاران دغه وطن پروشان او دغه مظلوم ماشومان چې علالوي او دغه خونخوران چې اعدامي زه دې باندې افتخار کوم او ډېر ډېر مننه د فعلي حکومت نه چې دغه کسان اعدامي پلوچرخي کې او دې باندې باید شرعي یو حکم په افغانستان کې جاری سي چې دغه کارونه وسي چې څوک داسې کارونه ونه کړي. وسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو نظرونه وی چې په کابل کې د وروستي خونړی برید په اړه مو زموږ سره شریک کړی ول. البته د یادونه کوم چې دا پروګرام او پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، موږ فقط ستاسو پیغامونه خبرو او ستاسو نظرونه تر خلکو او چارواکو رسوو. د کابل د وروستي برید په اړه د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم په کابل او هم په ځینو ولایتونو کې د خونړیو پیښو پر وړاندې خبرګون شو دی. د دغې شورا رئیس مولوی قیام الدین کشف د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دا ډول حمله په اسلام کې ځای نه لري او دوی غندي. په دې اړه غواړم د خپل همکار محمد حدیث پردیس یو راپور دروورم چې د غونډې ته ورغلی او په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د علماو سرتاسري شورا په کابل او ځینو ولایتونو کې وروستۍ خونړۍ حمله وحشیانه او غیر اسلامي وبللې. دغه شورا رئیس مولوی قیام الدین کشف د سه شنبه پر ورځ په کابل کې یو خبري ناسته ته وویل چې دوی دا ډول حمله په کلکه غندي او په خبره یې دا ډول حمله په اسلام کې جواز نه لري. د خغلی کشف په خبره په دا ډول حملو کې اکثر ملکی وګړو ته مرګوب لاوړي چې د اسلامي احکامو خلاف عمل دی.
د وروستۍ ورځو وحشیانه حمله چې په کابل، ننګرهار، قندهار او د هیواد په نورو سیمو کې سر ته رسیدلی، خصوصا د کابل ښار د صدارت چارایی حمله چې سلګونه بې ګناه او ملکی افغانان پکې شهیدان او ټپیان شول، په کلکه غندي او هغه غیر اسلامی او غیر انسانی عمل بولی.
نوموړي دغه شان په پاکستانی علماو جدي انتقاد وکړ، ویل چې هغوی په یو اړخیز ډول انتحاري حملې یوازې په پاکستان کې ناروا بللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شاوخوا لسو ورځو کې کابل او یو شمیر ولایتونه د خونړیو حملو شاهدان دي. له دغو حملو خونړۍ هغه د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ ته څیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته وشوه چې د کورنیو چارو د وزیر په خبره له کابله 103 تنه ووژل شول او 215 تنه ټپیان شول. دغه شان د تیرې دوشنبه په ورځ د کابل په لویدیز کې د 111 فرقې د یو کنډک په جزوتام حمله کې د ملي اردو 11 سرتیري ووژل شول او 14 تنه ټپیان شول. تیرونی د کابل په انټر کانټینینټال حمله کې هم 22 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. په کندهار او هلمند ولایتونو کې هم انتحاري او وسلوالو حملو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو په تړاو د افغان حکومت هڅو ته په اشاره سره وایي هغه وسلوال مخالفین چې سوله نه کوي دا ډول اعمال له اسلامي احکامو سره په ټکر کې دي.
افغانستان من هيڅ کشور اسلامي،
افغانستان د یو اسلامي هیواد په توګه د دینی نصوصو په اساس موږ په سولې ایمان لرو او بیا هم ټینګار کوو هغوی چې سولې ته ناراضي دا کاری له دین سره مخالفت دی.
دغه شان مولوی سمیع الله ریحان یاد خبری ناست ته وویل چې افغانانو د جګړې ماهیت پیژندلې او په خبره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي بسچ ته اړتیا ده. د خغلی ریحان په خبره د افغانستان وضعیت ډیر حساس او نازک دی او باید ټول سیاسي اختلافات پرېږدي او د هیواد د سیاسي او امنیتي وضعیت د خوالي لپاره سره یو لاس شي.
د افغانستان د علمانو سرتاسري شورا څرګندونې مو واورېدلې. ستاسو د نورو ستونزو او شکایتونو پیغامونه هم را رسیدلي دي چې دلته به یې په ګټه سره واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمود لایم، بلمن ولایت اوسیدونکی یم. د طالبانو او حکومت څخه دا هیله کوم چې نور د پټاونه بند کړي او جنگ کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د فرخاله خبرې کوم. دا افغانان څه چینځي ټوټې ویلا پاتې دي. زه ډېر په خوشحاله یم چې موږ لار خپل وطن ته کاربارونه نشته. شنه مو پلیسي ده دلته پلیس سلام ډېر تنګول کوي.
بله السلام علیکم. زه یو تن مایوب یم، د خوست څخه خبرې کوم. بله وروره، د خوست ټولو مایوبینو او ما شهدا او معلولین ته دوه د پیسې راغلي. اوس تقریبا 15,000 نفر دي. اتیا نفر موږ شهیدان او معلولین پاتې یو. زموږ پیسې نه دي حواله کړي. موږ هیله کوو چې زموږ غږ د خوست ریاست او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورسوي چې چې زموږ د اتیا نفرو اتیا نفره پاتې یو شهیدان او معلولین د دغې معاش اولا کې او موږ ته یې روپي موږ ونه ځوروي څو څو واره موږ په کرایو کې ورغلي وو شخصي موټر یې نیول دي شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشونه یې نه دي اوله کړي هیله ده چې زموږ معاشونه اوله کړي او زموږ غږ به ته ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شیرجان ولایت کابل مسوالی مسین خبر کوم. موږ ته د دې مسکی زما جرسی او موږ ته هیڅ څوک کوم نه کوي. دوی ویل چې موږ د زما ماجر سره کومکو موږ ته هیڅ نه کومکو او هغه تم ته لاړم کوم سنگیت دفتر ته او بل هغه تم ته ورغلم مسوی وزارت هیڅ به پر می دې موږ ونه سین نه درس کړي نه دې به دې بخین سوال کو نه جواب راځه کو بخین د سره وشو د دې تا سره کوم کاری صاحب شو دی هو اس موږ عدالت کو موږ دا کو ماجه سره نو ماجه به سره کوم راځي د خپل وطن ته نه دې ما کور نه می جای نه می دا موږ پیغام دا.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت مکرم ولسوالۍ نه خبره کوم. زما دا پیغام دی چې د غزنی رادیو له کارکوونکو نه چې د خدای په خاطر سره لنډما پیغام نشر کړی. مکور په ولسوالۍ کې له دوه دراز کې ولس نفر په دې تور باندې شهیدان شوي دي چې بعضې د کندهار بعضې د هلمند بعضې له کابل له طرفه شکوم موټر راولي واړه موټران چې مطبعه موټران دلته د مکور په ولسوالۍ کې په اکثره سیمو کې د زورواکو لخوا چې اربکیان یا د پاسون نفر د هغو لخوا چې کتول کېږي او دوی په شهادت باندې رسېږي موټر یې جمهور کېږي. د الله سورج مخکې ما یو کتاب یې کسه مکور د کندهار ولایت اوسېدونکی و. دی ورسته کډبان سره رالو چې ځان یې وکول هغه د پاسون نفر ول. ما ټول مسلمانانو ته دا ارزو ده چې هر څوک په جلار باندې سفر کوي مازدیګر له لمانځه بعد باید په جلار باندې رانه شي. او د ورځې م ډېرې چاته کوي مکور ولسوالۍ کې ډېر بدل دی. قسم په خدای ده که دا نن څلورمه د یو نفر یې شهید کړی ده کډبان یې نه معلومېږي چې کوم ځای به وي کومې علاقې به وي. په یوه سترګه کې پیدا شو نو خدای علم په لري چې موټر به نیمولې پیسې به نیمولې تک سب پیغه شوي. خدای ما پیغام نشه چې ټول مسلمانان خبر شي. خدای په امان.
بله. السلام علیکم. احمد ظاهر تلم لوګر ولایت ازر ولسوالۍ اکبرخیل کې نه اوس مهال در سره بې سودو پل نه تماس کیم. دغه د بې سودو پل سره چې کوم ملي اردو عسکر ولاړ دي دا خو زیاتای دا ځکه چې ځینې نه امن سیمې دي چې هلته د پوز نشتوالی ده او دلته د پولیس سره کې دوی همداسې ولاړ وي کوم موټر همداسې صحیح تلاشي ته دوی نه وي ولاړ. خو بیا هم په هر حال د دوی شتون دلته صحیح ده. خو ترافیک چې کوم دي هغوی هم دا مسؤلیت لري چې ګاډي تصادم یعنی ټکر په وخت کې دوی هلته ځان ورسوي. خو دا پولیس ته خو دا اړتیا نشته چې دوی د پلو په سر کې ولاړ وي او کوم ګاډي چې تېرېږي دوی او پلو کې بیا داسې راشي چې یو ګاډی ودرېږي نو بشي خو بیا مسلسل څو ګاډي ولاړ وي. نو دغه مخواهش ده چې ځینې نامې سیمې دي هلته بیا نو اردو او پولیس دا هېڅ شی نه وي او یوازې مهاجي پولیسو سره جنګېږي. خو دلته دا بې سودو پرې کې چې دوی ولاړ وي دوی ما دا خواهش ده چې دوی داسې ناامن سیمو ته ولېږدوي. او دا خو د ترافیکو کار ده. دا خو د دوی کار هم نه ده چې دوی پلو په سر کې ولاړ وي او رکشې او کورونا او دا موټر دوی تلاشي کوي. دا خو دوی کار هم نه ده. دغه مې پیغام و. السلام علیکم.
السلام علیکم. ننګیالی افغان یم د زابل له خاکوان سربند علاقې څخه. هر افغان چې د هیواد په سطح یو سیاسي پروګرام پلی کړي او په هیواد کې د سمسمکې ټکاو لپاره ګټور ته ثابت شي او د هیواد خلکو ته د هوساینې سبب کیږي زه هغو ته درناوی لرم او ورته مبارکي وایم. په ټولو کې په افغانستان کې چې کوم کار اوسې سوی د سیاسي کار هغه ده چې افغانستان په وچه کې ایثار هیواد ده او موږ تر اوسه په اقتصادي لحاظ دلته معاشره وولو. یوازې مو یو هیواد ته لاس غځولی سوای چې هغه پاکستان ده. ولله الحمد چې د افغانستان د اوسنۍ مشرتابو په کړنو سره د هیواد اوسنۍ سیاسي وضعیت او اقتصادي وضعیت بدلون موندلی ده او د هیواد هرې خواته لار پیدا کړې ده لکه د چابهار او نورو خطاسو ته ټول معلومې دي. نور نو تفصیل ته ضرورت نشته. لهذا د طالبانو څخه هم همداسې یو درخواست کوو چې داسې سیاسي کار وکړي چې نړۍ ورته حق پکه شي. وسلام به احترام.
بله. زما نوم کریبلا احمد دی د پکتیا څخه. غوښتل مې ووایم چې زه یو مایوب یم. خو غواړم زده کړو ته دوام ورکړم او زده کړې ترسره کړم. دا چې زه په کلي کې دوکاندار یم او ماشومانو ته درس ورکوم، خو بیا هم زما زده کړې په ځینو برخو کې کمې دي، یعنی هغه ضرورت نه پوره کېږي کوم چې زموږ د کلي شاګردان او ماشومان ورته لري. لهذا زما بیا د دې راډیو غوښتنه ده دا که چېرې ته دوی ته په خپله معلومات کېږي او یا د کار او ټولنیزو چارو وزارت له کوم چارواکي سره خبرې کولی شي زما لپاره دې دا معلومات واخلي چې په کابل کې کوم داسې د زده کړو لپاره د معیدینو لپاره خصوصا ځای شته او که نه، که په دولتي چوکاټ کې وي هم حاضر یم او که چېرته په شخصي ډول وي نو د پیسو په بدل کې هم، خو باید دومره کار زما لپاره زده راډیو خوشحاله بشم چې هغه ځای د مریدینو لپاره مساعد وي یا جوړ وي.
مننه کوم وروره ستاسو له پیغامه. ازادي راډیو به لاړوندو ادارو سره ستاسو د ستونزې د شریکولو هڅه وکړي. یو ځل بیا غواړم یادونه وکړم چې په دې پروګرام کې د ازادي راډیو رسمي نظر نسته او یوازې ستاسو د ستونزو او پیغامونو پر اساس جوړیږي. موږ هڅه کوو ستاسو ستونزې تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوو. د دې پروګرام په تنظیم کې زما همکار تای روشن مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کسب او کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا چاکس باو کا مالیات کرو سوک ذکر و زاہدی کا بے عشق چلا خانہ کے زناس دل بر دل بر عشق چلا خانہ کے زناس دل بر دل بر کھڑم عشق نام